سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو زموږ خک د ازادي رادیو ناوړه اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نسی او شاپینګ زوښ مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په مدني څپا د لښپګ نوي زموږ خک اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو عبدالرحمن د الیاس محمدی پلاروی چیرنی چارواکو تروسا د زوی د وجول پاړه دوی ته څنډي ویلي عبدالرحمن وای چې د زوی مړی چیر شنبه د ایران له سرحد تر لاسه کړ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورورې څنګه واه چې الیاس له پلا لاندې واچو خپل هم له جنازې سره راغی وکیل نیولې وو له تهران یې جنازه راوړه جنازه دوه لشپې په تهران کې سره
عبدالرحمن زیاته کړه چې الیاس محمدی شپک کاله مخکې د کار لپاره ایران ته تللی و او له خپل ورور سره هلته اوسېده د راپورونو له مخې د 19 کلن الیاس محمدی د سلواغې په شلمه هغه وخت و مړ چې په تهران کې د نیایش د پلله له سر یو کس لاندې واچوه ویل کېږي چې الیاس محمدی په تهران کې په خروالۍ کې کار کوه د یو شمېر راپورونو له مخې الیاس محمدی د ایران د حکومت یو ملاتړی وروسته تر دې له پله لاندې وغورځو چې فکر یې وکړ چې محمدی د اسلامي انقلاب بیرغونه چې د پله د پاس لګیدلې و لري کوي ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی و د طالبان د اوبو انرژي وزارت په کابل کونړ هلمند پنجشیر غزنی پکتیکا پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی په افغانستان کې د روانې اونۍ د ورښتونو له امله په بامیانو غور او غزنی کې او یو شمېر نور ولایتونو کې لارې تړل شوې دي د کابل کندهار لوی لار هم پرون بند و چې بیا وروسته پرانیستل شو په سلنګونو کې له یک شنبې راهیسې لارې تړلې وې او نن سهار د طالبانو د فوائد امنیت وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبرو کړې خو ویلي دي چې له هم په سلنګونو کې واوري وري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته د هوا پیژندنو د نړیوالو ادارو لټکل سره سم بندن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوري او بارانونه وي د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استازي حسن کاظمی قومي هیله ښکاره کړې ده چې تر تلې میاشتې به د هلمند سیند اوبه ایران ته داخله شي ښاغلی قومي د خبرنن د ایران اسنه خبري اژانس ته وکړو زیاته کړې چې هیواد د خپل اوبو د برخي مسله جدي تعقیبوي ښاغلی قومي وایي چې د اوبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له چارواکو سره هغه نتیجه ورنکړه چې دوی ته ملرله دا په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل طالبان وایي چې د ایران د اوبو د حق په تړاو د 1950 کال تړون د ژمن دي خو د پرله پسې وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوې دي او ټاکل شوی دی چې د کرملن د سیاسي مخالف الکسی نافالنی د جنازې مراسم د جمعې پورس د مسکو په د مارینو سیمه په یو کلیسا کې ترسره شي د هغه سیمه د شی وخت پکې نافالنی ژوند کاوه د نافالنی ویان دی کارایمش په ایکسپانډ په ټوئیټر کې نن لیکلی دی چې تر دې مراسم ورسره به نافالنی هلته نږدې په هدیره کې خبرته وسپارل شي د نافالنی کونډې یولیا نن د اروپا پارلمان ته ویل چې له دې سره دا ویره ده چې امنیتي ځواکونه به په دې مراسم کې مداخله وکړي د زیاته کړه چې دا نه پوهیږي د مراسم به په سولیز ډول ترسره شي او هغه کسان به پولیس ونیسي چې د نافالنی روسي دین ته ورځي او کنه اته سلوي کلن نافالنی د فبروري په 14مه په زندان کې مړ شو خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تمکیګو او د ریچارډ بنټ د هغه راپور چې سبا تم دی د بشري حقوقو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې وړاندې کړی په دې اړه جزئیات ترکو همدارنګ له دې سره جوخت پدرته په افغانستان کې د یو شاعر او لیکوال د نیول کېدو په اړه چترو سلام د طالبانو په زندان کې دی په دې اړه به د بشپړ راپور او د دې کورنۍ اندېښنې به هم در سره شریکی کړو په روستۍ او کې چې په افغانستان کې کوم ورختونه شوي لکه بلې لارې بندې شوي خلک شکایت کوي
د خرابو سرکونو له وجې د کلیو او لارې پرتو چې مو خلک نسی کولای چې بازار ته او حتی د خرنی ښار ته دوی ته ګټه وکړي
هم درنګ نن د کب نه هم د سرتيري ورسته د شې دا ورځ څنګه منزل کې په دې اړه د تجوزيات لرو خو د تر جمهوریت نظام د سرتير شکایتونه مور
من پتیرو دونی مکلو کې متاسفانه یو ډیر شمیر پوزیارو د قربانی کېدو د ترور توهین شکنجه او زندان کېدو شاهدان یاست.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د نړۍ مطالب هم درسره اخلو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د قپای کار د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکي وايي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې د خرابېدو په حال کې دی. خاغلی بینه چې د سرګندوري په خپل نوی راپور کې کړی دی چې تمه د سبای د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغان نجونو خوځو بشري حقوقو ته د طالبانو به ترامي په نړۍ کې به ساري ده. اخو ایوش میر افغان نجونو خوځو وايي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دوی وځي ټول نجونو خوځو ته خورا ستونزې لري کړي. تفصیل امید زهر مله اور
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وايي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولای په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېږي. د بنټ دا څرګندونه په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بنټ دا راپور چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښيي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو خوځو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو خوځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ پر راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت لامل بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض لامل هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې وتړي او تر هغه رژیم په رسمیت ونه پیژني شي. بشري حقوقو ته د درنامې په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خواله ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په کشمیر برخو کې د خپل ژوندو په عمل کې دوه کې هم پاتې راغلي دي چې یو بیلګي د بخنې فرمان عملي کېدل خودل شوې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځنګړي راپورټر پر راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو کوسره د مبارزې په برخه کې دوه کړنې نسبتا سټایل شوې خو دا هم لیکل شوې چې په دې راستو راوړونکو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی شوی. خغلی بنټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټول هغه نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړی دي. ورته وخت یو شمیر افغان جونې او خوځې وايي په دوی لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي ځکه د دوی له قوله دی وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
له کومې ورځې چې طالبانو واک ترلاسه کړی د افغان ښځو د زورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سري ډول د دوی نیولو او حوزو ته یې تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وايي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېری ځپلې دي.
کومک ټول یې ډیر منفی غیز کړای دی تر څنګ یې یوازې زموږ کورنۍ نه دی ځپلی بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړای دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر لدې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شوی او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان کې پاتې کېږو. نن د کاب نه هما د تیر جمهوري حکومت لوري نو مول شوې د سرتیرو ورځ خو یو شمېر پخوانی افغان سرتیري د خپل ستونزمن ژوند په اړه شکایت کوي که څه هم له کله نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی دا ورځ نه لمانځل کېږي خو په جلا وطنۍ کې یو شمېر سرتیرو دا ورځ په آنلاین ډول لمانځلی. ورځو سنا کاکړنه په دې اړه نور تفصیل اورو.
نن د کم نهمه د سرتیرو ورځ ده. دا ورځ په 2018 کال کې د تیر جمهوري حکومت د مشر محمد اشرف غنی لوري د سرتیری په نوم نومول شوې ده. د کم نهمه د سرتیری ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ورځ نه لمانځل کیږي او یو شمیر پخواني سرتیري د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یوه ښځینه سرتیري چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله یوه سرتیری وم او په دولت کې مې کار کاوه، خو له کله نه چې طالبان راغلي آن د جرات نه لرم چې له کوره ووزم. زه د کور ډوډۍ ګټونکی وم، خو له بده مرغه اوس په کور ناسته یم. خیر دی، اوسې ګاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرچ را سره مرسته کوي. په پورونو کې ډوبیم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتیری چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
موږ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مدفاع کړی. اوس که هر کار وي، مزدوري وي، کوم بل کار وي، اماده یم چې وی کړم.
د دې سرتیرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د ورځ د هیواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتیري د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هیواده بهر یو شمېر سرتیري په جلاوطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتیرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د سرتیرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتیرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، له تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دو شکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت د وسله والو ځواکونو پخواني ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوځ منصوبینو ته پیښ ده.
موږ په تیرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډیر شمیر پوځیانو د قرباني کېدو، د ترور، توهین، شکنجې او زندان کېدو شاهدان یاست.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیرقانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمیرو له مخې 350,000 تنه و، د 2021 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا لیکوال، شاعر او د مینی مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ازواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته عزت الله لا هم د طالبانو له بنده نه دی خوشی شوی. د عزت الله ازواب مشر زوی نصرت سرمند نن ازادي راډیو ته وویل د هغه پلار د خوشی کېدو په تړاو په لومړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې لا تر اوسه هغه پابند کېده. عزت الله ازواب چې د مینی په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تېر جمهوري حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینی مجلې د چاپ او خپرولو له امله تختول شوی او بیا شکنجه شوی و. دا چې د هغه کورنۍ د هغه د نیولو په اړه باندې نور څه ویلي دي، ورسول امید سهرمل یې په دې راپور کې څه زیاتوره.
د لیکوالانو، ژورنالستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23مه نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پولي چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان. ارمان وایي لومړیو کې په کابل کې بیا لا بیلو طالب چارواکو دوی تشمنه ورکړه چې ښاغلی زواب به بیرته خوشی کړي، خو په خبره یې نوموړی تر اوسه د طالبانو په بند کې دی. خو دا چې ښاغلی زواب ولې نیول شوی، مشر زوی یې نصرت ارمان په دې اړه وایي:
د امارت مسولین وایي چې هغه مو له شرابو سره نیولې. په لومړیو ورځو کې موږ ته د هغه د راخوشي کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوې او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تیرو 20 کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت یې نه لره. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار میا چا تیر ویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړېږي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو او شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي هغوی نیسي، ځوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي اواز پورته کوي طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک په وړاندې ونغږي.
دا چې عزت الله زواب ولی نیول شوی او مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خبریالانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له امله نیول کېږي. عزت الله زواب د خپل انتقادي شعرونو له امله مشهور دی. نوموړي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په ژبه په چارواکو توندې نیوکه کولې. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت ناوخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کړه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې یو شپېته خبریالان نیولي دي او ویلي دي چې نیول شوي او خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکوندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبان حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقي او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمینې ته رسیدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشتیزي کې برخه واخلي. د دې سرمشتیزي هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. ورزو احمد چې برته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د سریعظم ایدی راما په مشي د جنوب ختیځ اروپا د مشانو غونډه نن په پلازمینه تیرانا کې جوړ شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانک یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانک خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خبر کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغ لاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشان هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو مهماتو د کمبود له امله په روسیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناتو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولې دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړې دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولې. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت او اکثریت پکې البانیایان دي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکې لارې تړل شوې چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شپږمو ولایتونو کې لارې تړل شوې. ورزو لابدې سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
د پکتیکا بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې لورې دوه دغو ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکې لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې شوې ده سړکونه خامه دي، هغه سړکونه خراب دي. خرابو سړکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولی هسې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي، ستونزه دغه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان شغنان او دروازه ها ولسوالیو سره نخلیدونکي لارې بندې دي که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک همدا ستونزې لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علیزاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزې شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوي دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله په تېره بیا نن سهار د بامیان کابل کوتل حجګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست لواورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبه سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې اورښتونه شوي چې له امله یې لارې بندې شوې. بل پلو بیا د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل چې افغانستان د طبي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هېواد دی. دا چې دغې اقلیمي بدلون څومره افغانستان ته زیان رسولی په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هېواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغه شورا د سیشن می په ورځ طبیعي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبیعي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هیواد دی. دغه شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یوه پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډیره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغیزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې د وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږ کال اورښت د تیرو کلونو په څیر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې وبه نشي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
تی راتلونکی کال موږ نشو کولی خپل څاروي وساتو. دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه، واښه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
نبات نباشه دیگه بی کار بشه در مشکل است.
دی بامیانو ولایت یو بل امیرمن امنه وایی چه دی نور ستونزو ترسنگ دی کار محدودیت دی دوی پر اقتصاد اغیز کرده دی.
موږ شلغم، پیاز، کاهو او گازرې کرو. د طالبانو له راتګ مخکې به مو خپله بازار ته وړل او خرڅولی مو، خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته. ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي، نور څه عاید نشته.
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی.
باران نه و شوی. په تیرو څو ورځو کې بیا ډیر باران وشو. هوا سړه ده. زموږ سیمه کې د للمي فصل دی. د خلکو ټول کښت ته زیان اوښتی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هیوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی. له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، اسلامیک ریلیف، له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی.
facebook.com/azadiradio
دوی منی مایکه در تا د سپورت لګر پروگرام درو خو تر غی وړاندې په ډیر راپور ورې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په افغانستان کې د نشې توکو پرکښت او تولید اندېښنه خودلې. په دې اړه سنکا کړ تفصیل لګي.
د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یا UNODC په افغانستان کې د نشې توکو د کښت او تولید په اړه اندېښنه لري. په یو راپور کې چې د UNODC له خوا د فبروري په 8 مخپور شو، په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر سیمه ییز استازی رشیدا میتل وویل،
افغانستان له نږدې 40 کلونو راهیسې له ګډوډۍ سره مخ دی، ځکه چې د دې هیواد اقتصاد مخ په ودې نه و. له همدې امله تریاک د تبادلې آثارو ته بدل شو.
هغه زیاته کړه، په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې د هر ډول نشې توکو کښت او تولید ممکن کړی دی. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د سیمه ییز استازي په وینا، افغانستان نه یوازې د تریاکو تولیدونکی هیواد دی، بلکې تریاک وروسته په هیروینو بدلیږي او په دې هیواد کې میتامفیتامین هم تولیدیږي. نوموړی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د افغانستان د بازارونو شرایط داسې دي چې احتمال شته قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتامفیتامین تولید زیات کړي. د طالبانو حکومت له ویان ذبیح‌الله مجاهد څخه مو په دې اړه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو حکومت بندیز د میتامفیتامین زیات تولید ته لار هواره کړې ده. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. خو مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د نشې توکو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې او په دې برخه کې د هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د UNODC په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې کروندګر د کوکنارو بدیل کښت ته لاسرسی نه لري. یو شمېر کروندګر هم د اقلیم له بدلون او اقتصادي کړکېچ وروسته د خپل اقتصادي وضعیت او کاروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې او د طالبان حکومت ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. د بلخ ولایت یو کروندګر میراج ازادي راډیو ته وویل،
نسبت به پورسول امسول
د تیر کال په پرتله څه کار کروندګر له ډېر رسون سره مخ دي. هغه که د اوبو کمښت، تقلیب بدلون او یا هم اقتصادي عوامل
زیاتر متضرر شوه.
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې یو بل کروندګر چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
کروندګرو د تریاکو په بدل کې غنم، پیاز او بانجان واخیستل، خو تر اوسه اسلامي امارت له لورې موږ کروندګرو ته کومه پروژه یا کوم پروګرام نه دی رسیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې UNODC په منځنۍ آسیا د مخدره توکو، ګواښونو او اړوندو جرمونو په اړه د معلوماتو د څېړنې او تحلیل لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز چارواکو ویلي دي چې د دوی څېړنې پرېکړه کوونکو ته دا امکان ورکوي چې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزو د کچې په اړه مفصل معلومات ولري. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې له 4 لسیزو راهیسې تریاک له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا او شمالي لارو له لارې د اروپا، حتی سویل ختیځې آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا په ګډون نورو بازارونو ته رسېدلی دي. یاد سازمان زیاته کړې، په سیمه کې د نشه یي توکو د سوداګرۍ څارنه خورا مهمه ده، ځکه چې قاچاقبران د خپل محصولاتو د قاچاق لپاره نوې لارې لټوي او د مصنوعي مخدره توکو زیاتوالی د بل قوه نړیوالو پایلو سره ستونزې رامنځته کوي. یونوټیسي د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د هیروینو لوړه بیه د نشه یي توکو د ناقانونه سوداګرۍ لامل ګڼي او وایي چې د دې پدیدې پر سوداګرۍ باید په ګډه نظارت وشي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشه یي توکو د کښت او تولید په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ هیواد و، خو په پخوانی جمهوري نظام کې د کښت د کمولو لپاره کروندګرو ته د زعفرانو په څیر بدیل حاصلات ورکول کېدل.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو بختيار ساحل مو په یو نوې خبرونه کې هر کله کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره یوازنی ټیسټ سیالي پیل کړې ده. افغانستان په نړیوال کرکټ کې 300 سیالۍ پوره کړې. په شلو ورځو سیالیو کې د چټکې سلیزې ریکارډ سب شوی دی. هندوستان د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان او بنگلاديش په سوداګریزو لیګونو کې محدود شمیر افغان لوبغاړي لوبه کوي. له نړیوال کرکټ یو بل لوبغاړی هم لاس په سر شو او د افغانستان د والیبال لیګ دریم پړاو پای ته ورسید. د خبرونه په دویمه برخه کې بدرته د افغانستان او سریلانکا د ملي لوبډلو ترمنځ په تر سره شوی لوبلړۍ ځانګړې مرکه ولرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی باطن شاه دریم زید. پیلې د افغانستان او ایرلند له پیل شوي یوازنی ټیسټ سیالۍ کوو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د پیل شوي یوازنی ټیسټ سیالۍ په لومړۍ ورځ د افغان لوبډلې د توپوهنې پاڼې پای ته ورسېده او په 155 منډې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یا د سیالۍ د چهارشنبې سهار د کابل په وخت 10:30 پیل شوې وه چې افغانستان یې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران تر نور مخکښ او په 350 منډو وسوځید. دغه راز کریم جنت په 140 منډو نه سوځیدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼې کې نصر جمال او رحمت شاه په 0 وسوځیدل. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 6 او نورلی زدران 9 منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالۍ کې ولوبید په 50 منډو یې وکټ له لاسه ورکړه. د ایرلند په توپ اچوونکو کې مارک اډیر 15، کمپر او ګریګ یانګ 2 افغان لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه پورې د خپلې توپوهنې پاړې پیل کړه. 100 منډې وکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د دوی له لوبغاړو کمپر 79 منډې وکړې. افغان توپ اچوونکو ته ضیاء الرحمن اکبر او نوید زدران 2 لوبغاړي وسوځول. د دغه ټیسټ سیالۍ په تړاو د کرکټ د پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي لنډه تبصره درته خبرو.
افغانستان د ایرلند د ټیسټ یوازینی ټیسټ د لومړۍ ورځې په اړه باندې افغان لوبډلې تاسو ګټه او حشمت خپله د بیډنګ فیصله وکړه. حشمت په خپلو خبرو کې ویلې چې زه غواړم چې په څلورم اننګس کې دغه وکټې نه موږ استفاده وکړو اخلو، خو که چېرته په لومړي اننګس کې ساړه یو ټارګیټ کمپیټیټیو ټارګیټ ته ونه تاکي او تا باندې مقابل جانب لیډ واخلي، نو دا به بیا تاسو ته ډیر مشکل چې هغه لیډ خلاصول. د لیډ خپل یو پریشر دی، هغه به هینډل کول د ټیم لپاره ډیر مشکل دی. ما په نظر په وکټه کې سپورټینګ وو په دویم اننګ کې کومه تاسو د ورځې تر اخره وګورئ دا وکټ د فاست بولرانو سپورټینګ کو. هغه په شروع کې باید دینه استفاده کړي وو او کچه ته مونږ بولینګ کړو کې دي مونږ هم دغه ایرلند ډیر زر راوټ کړای وو. مونږ سره هغه بولران ستا کب د ټیم پاړو وایم د ټیم سلیکشن پاړه باندې ټیم سلیکشن کیا غلکانو ته باید توجه وسی چې هغه د افغانستان کرکټ فیوچر دی. په 2015 یا 2020 کې ته استفاده کوله سي د ټیس چمپینشپ ټرافي کې ځکه په ټیس کرکټ کې منګالا نوی هغه غلکان چې په تاسو سره په پلانینګ کې د 2015 یا 2020 نه دی یا په راتلونکي کې د ټیس پلانینګ تا ته نه وي، نو هغه غلکان د ما په نظر باندې هغه چې هغه ډیوی وکړه نور وته کفایت کوي چې نور یې غلکانو باندې اعتماد وسی او هغه ته یو چانس برابر سي. ما په نظر باندې په دغه وکټ باندې یو بل فاست بولر شتون هم ډیر ضرور وو. بولینګ باید په یو چینل کې سوای وو د ما په نظر څومره چې مخکې بولینګ سوای وو ځکه مخکې نه بال ډیر تاوید خو اوران نوی ډیر ښه بولینګ وکړ ډیر ښه جذبه سره سپیرټ سره بولینګ وکړ د نوی سره داسې یو بل پارټنرشپ دی پس بالر په کار وو چې موږ وو کولای شو چې آیرلینډ ټیم راګیر کو پینټ کې زیات ډیر ښه بولینګ وکړ نو د ټیم په اړه باندې دا وګورو د آیرلینډ ټیم چې اوس هم دا پسل رندوی چلو راو دی سبا که چیرته لومړی سیشن کې موږ د سیشن نه ښه استفاده وکړو په شروع کې موږ وکولای شو د آیرلینډ یو د درې لوبغاړي آؤٹ کو نو موږ کولای شو چې آیرلینډ ټیم په لږ رنځونو په لږو منډو رایسار کو یا لږ ډیډ به موږ نه واخلي ولې که چیرته لید تسل یو نیم سل رنځه کېږي دا به د افغان لوبډلې لپاره ډېر زیات مشکل دغه لیډ به بیا د افغان لوبډلې لپاره ډېر مشکل وي او ځکه په داسې ویکټو باندې چلته سپورټینګ وي هغه به ډېر زغ وي یو بل شی چې دما ورته پام سو ګوربز له ډېر وخت وروسته د ټیسټ ډیبی وکړله دما په نظر باندې ګوربز ته که چیرته په ټاپ آرډر کې چانس نه برابرېږي نو په کارو چې اکرام علي خیل یا اسحاق ته ځای ورکول سوی وو ځکه چې ګوربز ټول عمر په نوي بال باندې یا په ټاپ آرډر کې کرکټ کړی دی نو هغه ته په کار وو چې که چیرته په ټاپ آرډر کې هغه ته ځای نه پیدا کېږي نو بیا دغه هلکانو باندې اعتماد کول په کار وو ځکه غالکان په میډل کې هم لوبه کولای شي ایون ته په پنځم شپږم نمبر باندې کولای شي او بیا بالخصوص په دغه سی وکټ باندې چې سپورټینګ وکټ یو غالکان چې بال درول هغه ایبیلیټی هم لري ګوربز کوم غو تاسو ګور هغه اگریسیو لوبغاړی دا نو تر اوسه افغان لوبډلې سره لا چانس ته په دې هیله چې سبا په شروع کې خکم بیکو کې او د افغان لوبډلې به دې بریا په هیله
د کرکټ سارونکو مینوالو هغه پښتون ته افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی جواب ویلی چې لوبته لوبغاړي د کوم اصولو پر اساس انتخابیږي د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی له ایرلند سره تر ټیسټ سیالۍ یو ورځ وړاندې په رسنیز کانفرنس کې وویل هر وخت چې سیالۍ ته لوبډله غوره کیږي د لوبغاړو حالت او فارم ته په کتلو سره انتخابیږي هغه زیاته کړې ده
ګوره داسې ده چې مونږ چې کله ټیم سلیکټ کوو یا نو مونږ هر اړخ ته ګورو هر جی کې ګورو چې کوم الکوم جی کې ضرورت ده نو همدغه الکان دي چې ډومیسټک کې پرفارمنس کوي او پرفارمنس یې کړی ډیر وخت نه نو دوی به دلته د ټیم حصه یې چې کله د هر الک ضرورت کېږي بیا اینڈ آف دا ډے مونږ چې کله 11 سکواډ جوړو منگ پچ تا گورو کنڈیشن تا گورو او دل تا منگ نٹ سیشن کو پیغ کی منگ تا دیر زیات اندازہ کی گی چی کم پلیئر وس فیلن پا خفام کی دا
افغان لوبډل مشر په ټینګار سره وویل هر کله چې لوبډله کوم لوبغاړي ته اړتیا ولري نو هماغه وخت به غوره شي دا د افغانستان او ایرلند دویم ټیسټ سیالي ده افغان لوبډلې په لومړي ټیسټ سیالي کې په ښه تفاوت خپل سیال ته ماتې ورکړې وه د ولیدا چې تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به دواړه هیوادونه د ورځنۍ او شل ورځې سیالیو لوبلړۍ هم د اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل کړي د ایرلند پر وړاندې د ټاکل شوي ټیسټ لوبډلې په تړاو درته یو رپورټ هم لرو په رپورټ کې به اورئ چې ولې ځینې لوبغاړي نه دي غوره شوي ولې ځینې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي نه لري بار بار لوبډلې ته انتخابیږي دا رپورٹ امید ظہیر مل وړاندې کوي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ایرلند پر وړاندې وازینې ټیسټ سیالۍ ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه دا ټیسټ سیالۍ د فبروري په 28مه نیټه یعنی د چهارشنبې په ورځ د عربي متحده امارات په ابو ظبي ښار کې پیل شوې ده احمان الله ګوربز او خلیل ګوربز دوه هغه لوبغاړي دي چې لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډلن مشر رحمان الله ګوربز اکرام علي خیل ابراهیم زدران نور علي زدران رحمت شاه عبدالمالک ناصر جمال بهیر شاه کریم جنت ظاهر پکتین ضیا اکبر خلیل ګوربز نجات مسعود نویز زدران او ابراهیم عبدالرحیم زی شامل دي د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یامین احمد زی بیا لوبډلې کې نول شوي دي بلکې کې چټک تو پچون کې سلیم صافه د لاس ټپونو لامل په لوبډله کې نه دی شامل شوی په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې شامل دوه په تړاو ځوان لوبغاړی خلیل ګوربز وایي چې په کورنۍ سیالیو کې خېل لوبې کړې وي خو مطمئن نه و چې دومره ژر به د ټاکون کې ډلګي پام ور واوړي هغه زیاتوي
مونږ ته پریکټس کولو پریکټس ته تللی وو کله سیشن خلاص شو نور علی راغلل مونږ نو خبر چې زو سپاټ کې راتلم ومال ته نیټ سیشن کې ډیر خبالینګ وکړو پوچو ټول نېشنل پلیرانو از ډیر تشویق کړم ډیر خبالینګ وکړو نور علی راغل چې کله سیشن خلاص شو ما ته یو ویل چې حج دې مبارک شه ما ورته وویل چې څنګه دې سیف څنګه حج مې وطن چې عمره خیا دوی چې حج دې مبارک شه خندل نور لاړلو نور چې مونږ موټر ته وختو ګوربز سکواډ راسه کړو چې مبارک شه نېشنل سکواډ کې اعلان شوی زه ډېر خوشاله یم تقریبا شل پنځه منټه لاره ده مونږ کوم ډل نه زه هغه ځای نه چې راتللم ځان نه پوی نشم څنګه را ورسېدلم.
د خغلی ګربز د غوړه کېدو په تړاو د افغانستان د ملي لوبډلې سوري لوبغاړي راشد خان ویل دي خوشاله دي چې ورسربلی ملي لوبډلې ته ځوان لوبغاړي راځي. نو وړي باور هر لوبغاړي چې په کورنۍ او سیالیو کې ډیره خواري وکړي حتمی ثمره ویني. هغه خلیل ګربز ته په یو پیغام کې ویل دي
په دې هیله چې جوړي اول خدای ته ډیره ډیره مبارکي ټیسټ لوبې ته سلیکټ شوی دا ستا محنت دی خواري ده او په داخلي کرکټ کې ښه پرفارمنس نتیجه ده. نو انشاءالله په دې هیله چې افغانستان دپاره هم همدغسې ښه وځلیږي نو انشاءالله خپل کوشش کړه چې څنګه ډومیسټک کې هماغسې دلته هم نو زموږ دعا در سره ده په دې هیله چې ښه وځلیږي
ډېرې وکټې ترلاسه کړې. ویلو دا چې ایرلند او افغانستان تر دې دمه یوازې یو ټیسټ سیالي کړې ده چې افغان لوبډلې ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بیا هم د افغانستان کرکټ له ملي لوبډلې بل خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان ملي لوبډلې 300 نړیوال سیالي پوره کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د پلکړې ټیسټ سیالۍ سره په نړیوال کرکټ کې 300 لوبې پوره کړې دي. افغانستان په 2009 زیږدیز کال کې په لومړي ځل د ورځنیو نړیوالو سیالیو د لوبېدو ویاړ ترلاسه کړ او له هغې وروسته یې تر دې د 300 نړیوالې ورځنۍ شلوریزو ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي. افغان لوبډلې د نړیوالو سیالیو سفر په سویلي افریقا کې نړیوال جام ته د لارموندنې په پړاو کې د سکاټلند پر وړاندې پیل کړ. د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو وایي افغان اتلانو د 144 نړیوالو سیالیو لمنځه واوی سیالۍ کې بریاوې خپلې کړې. 23 سیالیو کې لمات سره مخ شوي، یو لوبه مساوي شوي او 4 نور سیالۍ بې پایلې پای ته رسیدلې دي. جالبه دا ده چې افغان لوبډلې په 122 نړیوالو سیالیو کې هم واوی بریاوې خپلې کړې. 24 سیالۍ بایللې دي، 2 مساوي شوي دي او یوه لوبه بې پایلې پای ته رسیدلې ده. افغان لوبډله له دې منځه 4 نړیوالې سیالۍ چې د ټولو 300 سیالیو ستره برخه جوړوي د 2021 زیږدیز کال شلوریز نړیوال جام رئیسې ترسره کړې دي چې 46 شلوریزې 15 ورځنۍ او د روانې لوبې په ګډون 3 ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. د ویلو ده چې افغانستان ملي لوبډله په 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ نړیوال شورا سره د فول ممبر په توګه ثبت شوه او هماغه وخت د ټیسټ سیالیو د لوبولو ویاړ ترلاسه کړ. اوس له نړیوال کرکټ څخه د هندستان په قربتوب له انګلستان سره د ټیسټ سیالیو د لوبلړې څلورمه لوبه د دوشنبه په ورځ پرانچی خار کې د هند په بری سره تمامه شوې ده. یاد سیالي د فبروري په 20 نیټه پیل شوې وه او تر یوې مخې مقابلې وروسته هند وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د جوروډ د سلیزې پر مټ 353 منډې کړې وې او هندستان بیا په ځواب کې 302 منډې لرلې چې 46 منډې قرضداره پاتې وه. میلمه لوبډلې بیا د خپلې توپوهنې په دویمې پاړۍ کې د هند ورو توپ اچوونکو پر وړاندې مقاومت ونه کړی شو او ټول لوبغاړي په 145 منډو وسوځېدل. د انګلستان له لورې هند ته د 192 منډو هدف ورکړل شوی و چې هندي لوبډلې د فبروري په 26 نیټه تر غرمې وروسته د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او په دې سره د روانې ټیسټ لوبلړې درېیمه پرله پسې سیالي هم وګټله. په دې ټیسټ لوبه کې د هند لپاره په توپوهنه کې دروچاند جوریل تر نورو ښه لوبېد. په لومړۍ پاڼۍ کې 90 او په دویم پاڼۍ کې 90 سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د هند د توپ اچوونکو له ډلې بیا اشوین په دویمې پاڼۍ کې 15، رویندر جدیجا او کلدیپ یادو 4 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان ځوان سوکه توپ اچوونکي شعیب بشیر په لومړي ځل د ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه په دویمې پاڼۍ کې هم 3 وکټې وسوځولې. دواړو هیوادونو په دې لوبلړۍ کې تر دې دمه 4 ټیسټ سیالۍ لوبولې دي چې یوه یې انګلستان او درې یې هندوستان ګټلې دي. وروستۍ به یې د مارچ په 8 نیټه په درمشاله کې پیل شي. وروسته له هغې چې د آسټرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ سیالیو لپاره کیڼلاسی چټک توپ اچوونکی نیل واګنر غوره نه شو، هغه په سمدستي توګه له نړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ. تاکل شوې چې د راتلونکو پنځشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه د آسټرالیا او نیوزیلند ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړې پیل شي. د نیوزیلند هیواد دغه چټک توپ اچوونکی نیل واګنر د رسنیز کانفرنس پر مهال وویل ورته سخته ده چې د تقاعد پریکړه کوي. خو ویل فکر کوم نور د دې وخت نږدې شوه چې نړیوال کرکټ لاس په سر شم او نوي ځوانانو ته د لوبېدو موقع ورکړم. ودرش کلن واگنر چې د رسنیس کانفرنس پر مهال لستر ګوخ کې روان وی ویل تیر و نه یې د نیوزیلند لمشر روزن کی سره ډیره خبره وکړه خو مثبت جواب تر لاسه نکړ. د نموړي په خبره مشر روزن کی ورته ویل چې نور د نیوزیلند د ټیسټ کرکټ په ورس کسي زلوبډله کې ورته ځای نشته. نیل واگنر د خپل هیواد لپاره څلور شپې د ټیسټ سیالۍ تر سره کړې دي. په 122 پاړو کې 216 وکټې اخیستې وي. د هغه د توپ اچونې اوسط 20.5 نوموړي په یوه پاڼۍ کې وه لوبغاړي سوځولي او 9000 د ټیسټ کرکټ په یوه پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي وه. نیل واگنر یوازینی لوبغاړی و چې په هیڅ نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس له شلوریزو سیالیو په شلوریزو سیالیو کې د چټکې سلیز ریکارډ مات شو. د نامیبیا کینلاسی توپوهونکی جان نیکول د یوې درې اړخیزې لوبلړۍ پر مهال د نیپال پر وړاندې په 33 توپونو سلیزه وهلې ده. دا په شلوریزو سیالیو کې تر ټولو چټکه سلیزه ده. 22 کلن نیکول چې په 5 نمبر توپوهنې ته راښکته شوی و په 33 توپونو یې سل منډې پوره کړې دي. هغه تش پګیزې او 11 سلوریزې ووهلې. تر نوموړي وړاندې دا ویاړ د نیپال د لوبغاړي کوشال مالا په نوم و چې په 34 توپونو یې د نامیبیا خلاف سلیزه وهلې وه. دا سیالي د فبروري په 20 نېټه په نیپال کې ترسره شوه چې د 6 منډو په توپیر نامیبیا وګټله. د سوداګریزو لیګونو خبرونه بیا دا دي چې د پاکستان غوره لیګ په نهم پړاو کې د تیرو دوو پړاوونو د اتلې لوبډلې لاهور قلندر د بیلات لړۍ لا روانه ده. لاهور قلندر لوبډلې تر دې د مشپږ سیالۍ کړې دي او ټولې یې بایللې دي. د کرکټ پاکستاني مبصرین وایي چې د پی ایس ایل په تیرو دوو پړاوونو کې د لاهور قلندر لوبډلې د اتلولې رازونه ښکاره شول. د دوی پان افغان لوبغاړی راشد خان د لاهور د لوبډلې توازن جوړ کړی و او په اکثرو بریاوو کې مهمه ونډه درلوده. د لاهور قلندر لوبډل مشر شاهین شاه پریدي هم په رسنیزو کنفرانسونو کې د راشد خان د نشتوالي کمی محسوس کړی دی او ویلي دي د نوموړي په نشتون کې د لوبډلې حالت خراب شوی دی. د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه ملتان سلطان، کوئټه او پېښور زلمي یو په بل پسې په اول، دویم او درېیم مقام کې دي. سکل په دې لیګ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او وقار سلام خیل لوبه کوي. دواړه د پېښور زلمو په لوبډله کې دي. وقار په خپلې لومړۍ سیالۍ کې یوه وکټ اخیستې وه خو تر 50 زیات منډې ورکړې وې چې بیا بلې سیالۍ ته نه دی غوره شوی. نوین الحق هم تر دې دمه د منډو د ورکولو له امله ښه نه دی روان خو د لوبې په مهمو شیبو کې د وکټو اخیستلو پر اساس په پرله پسې درې سیالیو کې ولوبید او درې واړه سیالۍ پېښور زلمو وګټلې. بل لور ته د بنګلادیش غوره لیګ سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسیدلې دي. د فبروري په 28 نېټه دویم کوالیفایر ترسره شو چې د بریشال فولټن لوبډلې سیالي وګټله او له کومیلا وکټوریان سره به پایلو به ترسره کړي. پایلو به د مارچ په 3 نېټه ده. په دویم کوالیفایر کې محمد نبی او فضل حق فاروقي د رنگپور رائیډرز په لوبډله کې ولوبېدل او د غراز عظمت الله عمرزي هم په یاد لیک کې سیالي ترسره کړې ده. اوس د والیبال لډګر د افغانستان د والیبال غوره لیګ د دریم پړاو تلولي هم د ام البلاد لوبډلې وګټله. د یاد لیګ د پایلوبې سیالي د فبروري په 28 نېټه د ام البلاد او بوست لوبډله ترمنځ ترسره شوه چې 3-0 پر وړاندې ام البلاد وګټله. تر دې دمه د والیبال غوره لیګ درې پړاوونه ترسره شوي دي چې 3 ام البلاد ګټلې دي. د والیبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس سپینغر لوبډلې بیا هندوکش ته په ماتې ورکولو سره دریم مقام ګټلی دی. سکال د والیبال په غوره لیګ کې اتو لوبډلو په دوو ګروپونو کې سره سیالۍ کړې دي. د ولده چې د والیبال غوره لیګ سیالۍ هر کال په ورته وخت کې ترسره کیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې دویمې برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې مو د افغانستان له پخواني لوبغاړي باطن شاه دریمزي سره د افغانستان او سریلانکا په وروستیو سیالیو مرکه کړې ده. تاسو واورئ چې ولې افغان لوبډلې سریلانکا ته په یو اړخیزه توګه ټولې لوبلړې وبایللې.
عبدالرحیم صاحب خبرونه ته ستړی مشي. په پیل کې دا پوښتنه راته جواب کړه چې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو ناکامیو علت ستا لاندې څه دی؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه. تبن چې افغانستان سره کوم پرفارمنس په لاس ورلد کپ کې وکړو 500 کې مونږ درې فل ممبر ټیمونه مات کړل. پاکستان ته ماته ورکړه ده، انګلینڈ ته ماته ورکړه ده، همدې سریلنکا ته مونږ په ورلد کپ کې ماته ورکړه ده. د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې د مونږ ډېر زیات د مونږ د هلکانو کانفیډنس لیول هم ډېر ښه و، د مینوال هم ډېر تمه توقع وه. ولې د آخري سیریز که مونږ د سریلنکا سره وګورو، لکه څنګه چې تا ویلې چې په درې واړو فارمټو کې افغانستان لوبډله چې ده له ماتو سره مخصوله، نو طبعا خوشینوونکې ده. زه به ووایم چې سریلنکا په درې واړو ډپارټمنټو کې یا په درې واړو فارمټونو کې مونږ د ښه لوبه وکړله. بیا که راسو دغه د ټیم په هغه کې د سریلنکا درې ډپارټمنټ چې کوم دي، د هغوی که بالینګ وګورئ مونږ نه بیخي ډېر ښه بالینګ هغوی پر تھرو آؤٹ د سیریز وکړه، د هغوی بیټنګ ډېر ښه وسو، بیټسمینان یې وګورئ ټول ریسپانسبلټي واخیستل. همداسې که تاسو وګورئ د هغوی فیلډنګ او سټینډنګ و، د ما په نظر باندې چې هغوی دغه درې واړه ډپارټمنټونه ښه وکړله، او دغه علت و چې افغان لوبډلې ماته وخوړله.
افغانستان د سریلنکا پر روان سفر کې ټیسټ لوبه هم بایللې، یورزنی سیالۍ هم وبایللې، او دوه شل اوریزي سیالۍ هم وبایللې. د سریلنکا لوبډله پیاوړې شوې که افغان لوبډله کمزورې ده؟
رښتیا خبره ای چې افغان لوبډلې کترو ده. د افغانستان د کرکټ هیسټري ته مونږ وګورو، د افغان لوبډلې ټوله تکیه په مونږ په بالینګ ډپارټمنټ باندې وه. چې کوم بله حمید حسن مونږ سره و، هغه وخت کې حمید و، بیا دولت او شاپور دا خلک ورسره ول. د راشد خان راتګ سره د افغانستان لوبډله بیخي ډېره زیاته په بالینګ باندې تکیه سوله. مونږ داسې یو پیریډ هم نه لرو، یو وخت هم نه لرو، د مونږ په دغه ټیم کې چې د مونږ ډپارټمنټ د بیټنګ ډپارټمنټ دومره زیات قوي اوسېږي چې مونږ ټوله تکیه په بیټنګ ډپارټمنټ وکړو. رښتیا هم په دغه سیریز کې د افغان لوبډلې هغه بولنګ چې سره کوم په کار ده، هغه سي نه ده. علتونه خو یې ډېر کېدلی سي، خو یو علت یې ما په نظر باندې د راشد خان نشتون یا د موجود نشتون هم ده. بله خبره به زه وکړم چې سریلنکا د کنډیشن ده، د هغوی هم کنډیشن ده، خو د مونږ لوبډله هم د تېر دوه درې کالونه په دغه آسیا کې لوبې کوي. په سریلنکا، بنګلادیش، هند کې مونږ میچونه وکړل، په دوبۍ کې اکثر نه داسې وګړو تور هم مونږ نه ده کړی، یورپ ته یا بل ځای ته که مونږ ووایي. مونږ خلک هم، مونږ هلکان هم د کنډیشن سره بلد دي. ولې سریلنکا، سریلنکا چې ده د خپل کنډیشن د استفاده وکړه. نه کنډیشن یوازې دا نه ده چې ته د ابو هوا سره بلد سي، بلکې هغه پیچونه دي، په هغه پیچونو باندې د سریلنکا لوبغاړي هغوی ډومیسټک کرکټ هم دلته کوي، او اکثر خپل هم کنډیشن ده. بل کیوریټر هم دی هغوی ده، هغه د هغوی ته معلومات هم کیږي، هغه کیوریټر هم ورسره خپل نظر او شی نه شریکولی سي، او دوی چې سره کوم غواړي چې سره کوم وکټې مونږ ته جوړه کړه، د خپل په خوښه باندې دوی ځان ته وکټې جوړوي. وکټې عموما چې ما په دغه درې ټول میچونو کې کتلې دي، فلایټ وکټې دي، بیټنګ ٹریک دي، ولې د مونږ بیټسمینانو هغه سي استفاده ته ونکړل سره کوم چې په کار وو. که مونږ او تاسو صرف د یو شي یاد اوري دلته غواړم چې که مونږ او تاسو ګورئ د ټیسټ په درېیمه ورځ باندې ټوله ورځ د افغانستان لوبډلې په لاس کې وه، ولې مونږ ته استفاده ونکړله؟ په هغه ورځ باندې مونږ اتیا ور ولوبول او ټول هم 200 رنزونه وکړل. نو دغسې فلایټ وکټونه، دغسې وکټونه به ته استفاده کوي، او کله چې څوک ته ښه استفاده کوي هغه به برلاسی موسیقي او غیر رزلټ به هم ښه وي. نو سریلنکا ما په نظر ته ټول د خپل کنډیشن نه پوره استفاده کړې ده.
په شل ورځو سیالیو کې اکثره خلک ابراهیم ځدران د لوبېدو قابل نه ګڼي، او وایي هغه لوبډل مشر کړی دی چې مناسب کار نه دی. دا پریکړه ستا لاندې څنګه ده؟ آیا د راشد خان او مجیب الرحمن تشه قیس احمد او نور احمد په راتلونکي کې ډکولی شي؟
د ابراهیم په اړه باندې دومره وایي چې ابراهیم ون آف د بیسټ پلیئر ده په ون ڈے او په ټیسټ کرکټ کې. ولې په ٹی ٹوینٹی کې مونږ داسې تر اوسه په چا باندې کار نه ده کړی. کله چې کار ته په چا باندې وو کې بدبختانه په تیر یو نیم کال کې د مونږ شپږیز هم نه ده سوې ده، د مونږ هغه لیګ چې د هغه تر اوسه پورې نامعلوم ده. نو کله چې ته کار ونه کړې، په لوبغاړي تیار نه کړې، او بیا دغسې غټ میګا ایونټ چې را روان دی هغې لپاره به ته لوبغاړي تیارې. نو ابراهیم په صحیح ده، په شل اوریزو کې اوس لپاره ما په نظر ټیم سره ښه ده، ځکه هغه یو سایډ کور کړی. د شل اورځو د کیپټنسۍ په اړه، په کیپټنسۍ کې ما په نظر باندې ابراهیم تلا ډېر وخت ده، او مشکلات هم لري. په کومنګ او تاسو ښه مثال دغه لاس میچ ورکو، په آخري میچ کې دغه دویم میچ کې نبی بولینګ وکړ، ټول نه بیس بولینګ وکول، په اول میچ کې بولینګ ونه کړ، د فیلډنګ پلیسینګ په هغه کې دا لګو ډېر مشکلات لري، د بولرانو په استعمال کې هم مشکل لري. او بل خبر د کیس او د نور احمد او کله کیس او نور احمد چې رښتیا خبرې ون آف د بیسټ بولران دي د افغانستان په ینګ جنریشن یا په دارا بدلون کې اپکمنګ فیوچر سٹار کې خو د راشد او مجیب جې لا ډیر وخت ضرورت د چیدا دوړه کور کې او راشد شتون بل خصوص په ټیم کې هغه 3 ان 1 د تاته فیلډینګ کوي تاته بیټینګ کوي او د تاته بولینګ خو به خي اپشنل د تاسو ګوري چې هغه سره کم بولینګ کوي ایکسپشنل د سره کم بولینګ کوي سره کم لاینولین کې بولینګ کوي کله چې هغه وکټ اخلي نو هغه ټول ټیم ځان ته په بیک فوټ باندې بوزي د مجیب شتون هم د ما په نظر باندې په ټی 20 کې په ونډه کې ډیر زیات هغه خو اوس بدوا کو چې دوه تعالی پاک روغ صحت ورکړي او ټیم دراسي نو کیسه او رحمت کې ما په نظر لا ډیر وخت تر سو دی هغه دوه هغه ریپلیسمنت وسیږي
پټیسټ ورځنیو سیالیو کې د لوبډل مشر شهیدی پرفارمنس هم خلک نقدوي وای په لوبډل نور بوت شوی دی
رښتیا هم د اشپت پرفارمنس روس ته لوړ کپ نه یو څه اندازه خراب شوی ده او که تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې د ټول کپتانان چې دي هغه لیډینګ فرام د فرنټ کوي که تاسو اخري میچ د انګلینډ او د انډیا سره وګورئ په ټیسټ میچ کې چې روهیت شرما سره رقم یو اننګ وکاو سره رقم څه حالاتونه هغه ټیم وباسه نو د اشپت یو شی زه وایم چې د اشپت کنسرن ما تخکاري هغه د هغه سټیک ریټ د نو په دې هیله چې هغه راسي او هغه لیډینګ فرام د فرنټ وکي او دغه ټیم ته یو ښه مومنټم ورکي او دا به یو رول ماډل غوندي وسیږي خپل انډیویجوال پرفارمنس مهم خیال دي ټیم پر چلی د پرفارمنس انډیویجوال کیږي اټومیټک باور سره د ټیم پرفارمنس هم کیږي نو رښتیا هم جوناتن ترا چې کله ورلد کپ کې میچونه وو غټل ټول کریډیټ جوناتن ترا ته ډیر ډیر خلکو په سوشل میډیا کې وسته کله چې ریزلت خراب نو بیا هم هغه بیا هم زمواري هغه کوچ تزي کته سو ګولې د پاکستان او د استرالیا لاس د دې سیریز چې کله دوی وکړه د هغه ټول کوچینګ سټاف ریزاین وکړه هغه و منل چې هر مونږ دلته خبر پرفارمنس ونه کړو چې کله لو بخه کې شو دی کریډیټ اغستلو حق لري نو همدا غسی بیا کدی ذمہاری حکم لري کله دی بایللو یلتونه هم دی تورګر زید کوچ کپتان او ورسره کم سٹاپ چي دی کوچینګ وسیږي
ملي لوبډل ته د سو نوې ځوانانو انتخاب په کوم سترګ ګوري نوې زدرانه وساق رحیمی وس لوبډل سره دی همدا بس نه کوي ک په دې برخه کې لا ډیر اړتیاشته
ور نشل تین ته د نوی الکان هغه سره کوم چې نوی الکان چې دی هغه د هیواد فیوچر او د کرکټ فیوچر سکیور کوي دا الکان چې په ډومیسټیک کرکټ کې پرفارمنس کوي وټ ایور چې هر څوک هغه د حق لري هغه د غیبلټی لري او هغه د دې جوګه د چې باید افغانستان لپاره کرکټ وکړي دوی دی باید ځان سره وګرځي دوی د نشل تین کمپونو کې ورته موخه ورکړي دوی دی کوشش وکړي چې دوی ته لپاره د 18 ټورونه ارینج کړي دوی کوشش کبوټ کوشش وکړي چې دوی لپاره انسیه دا سیمونګه کوي چرته د سیو منظم انسیه ول او هغه سره کافی امکانات هم دوی برابر کې حکم ریکوایرمنٹ چې د کرکټ د حکم فیسیلیټی چې دي نو کاغه ورته برابر کې د افغانستان کې بیخي ډیر زیات ټیلنټ او نور په کار هم دا چې په دغه ټیم کې دغه د تغییر پروسس شروع شي ځکه که تاسو وګورئ ټوله دنیا لګیا ده خپل نوی الکان 2020 شورت کپ لپاره ونډي چې کوم را روان دي هغه لپاره تیاری دوی شروع کړی ده نو د ما په نظر باندې د هغه لپاره د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په کار ده چې د نوی الکانو لپاره دوی سر چوکي دوی لټنه وکړي او هغه الکان چې په ډومیسټیک کرکټ کې په هر فارمټ کې پرفارمنس کوي هغه ته باید سپورټونه پیدا کړي او هغه ته جای ورکړي ځکه چې موږ د کرکټ لوبغاړي دي کومه تاسو بل خبره زه وکم که په ټیسټ کرکټ تر اوسه د افغانستان لوبډله هم دا اوس په ټیسټ کرکټ کې تقریبا لسم پوزیشن نمبر وسته ده نو دغه د ټیسټ چمپیونشپ خو راتلونکی چې په 2025 کې کیږي دغه نه خو موږ اوس آوټ دي خو د 2020 لپاره چې کوم ټیسټ چمپیونشپ کیږي نو د افغان لوبډله لپاره ما په نظر دغه خو وخت د دوی وکولې سي چې د ټیسټ میچونه ډیر زیات ارینج کړي نو له هیوادونو سره والکانو ته چانس ورکی ترڅو د 2020 کال د ټیسټ چمپیونشپ لپاره افغان لوبډله اټ لیست چې په غلس ټیمونو ټاپ 10 ټیمونو کې پښپغم مو ماتم پوزیشن باندې موجود اوسېږي دا به د افغان کرکټ لپاره او د افغان لوبډله لپاره ډیر زیات خزیره وي ځکه چې څومره خپ ټیسټ کرکټ کې ځلېږي مغمر به د سی سی او د دنیا والو تاته پام کیږي
د افغانستان ځینې مهم توپ وهونکي نجیب زدران او رحمان الله ګربز هم د خلکو تر سختو نیوکو لاندې راغلي دي ولې د دې لوبغاړو لوبې خرابې شوې دي
د ګربز رښتیا هم پرفارمنس یو څه وخت کېږي چې خراب ده په دې هیله چې هغه بهتر راسي زه ما په نظر د ګربز هم د خپل پوزیشن ښه ده ځکه چې ګربز سره کم کرکټ کوي هغه اټیکینګ کرکټ کوي اگریسیو کرکٹ کوي نو د ټیم لپاره باغ اخی کاغه تا ته په ونډه کې شل اور لوبې نو د سیو پلیټ فارم ته تر پی پلاس باندې چې ته وکول سي چې یو غټ ټارګټ پسې لاړ سي همدا سي کپ ټی 20 کې هغه د سرکل شپږ اور لوبې نو هغه کول سي چې ته یو پلیټ فارم جوړ کړي د ټیم لپاره نو د ما په نظر باندې دغه پوزیشن خي ولې هغه تل فوکس کول پکار دي لګ په وکټ ریټ کول ورته پکار دي او لګ په ځان باندې کانفیډنس پکار دي اکسترا هغه اور کانفیډنس کېدل وته نه دي پکار نو بل څومره د پمیرټ سره وبیا عمر بدر رزلټ هم خو وسیږي د افغان لوبډلې په میډل آرډر کې تاوی لري چې د ډیر وخت موږ هم دغه مشکل درو موږ میډل آرډر کې کله عظمت راسي کله ګلبدین مخې راسي دما په نظر باندې پټی 20 کې د نبین دوی دی ونډاون پوزیشن استفاده وکړي. دا د مالبته ما شخصي نظر دی، یو وخت کې مونږه کته کړه چې انزمام کوچو نبی ونډاون تر کوس کړه ونډاون پوزیشن تر اوسه و دی، هغه تا رزلټ هم خو او د نبی دغه کیدره اخري وخت هم دغه ورکپ هم بخیر اندیز دی. نو فکر نکوم چې ورکپ نو رسته دا دومره ډیر کرکټو کې چې د بل ورکپ پورې لاړ شي، نو کوم دغه اخري وخت کې مونږه دغه استفاده وکړو د ما په نظر بد باندې. او د میډل آرډر پوزیشن هغه په ونډه کې د مونږه کنسرن دا همداسې په ټیسټ کې هم کنسرن و، نو دغه الکانو ته خیر لږ وخت ورکول پکار دی او یو صحیح پراپر بیټسمینانو ته دلته پوره چانس ورکول پکار دی تر څو دغه یو څه چانس ورکول شي، واته میچونه لس میچونه مسلسل ورکول شي چې هغوی هم د خپل ځان شو کې او هغه سره ځان ایجست کړي. داسې نه کېږي چې د اووم بیټسمین ته په ونډاون راکوځو او کله بیا ونډاون پنځم ته بوځه، نو هغه کنسیسټنسي دلته منځته نه راځي. نو د ونډاون پوزیشن لپاره ټیم ورکول پکار دی او دا پکار دی چې دوی په هغه ډومیسټک کې کم کرکټ کوي یا دوی چې کم پریکټس کوي، نو هغه کتم ونډاون پوزیشن ته راځي نو ته مجبور یې چې په نټ کې په نوي بال باندې پریکټس وکړي یا په میچونو کې وامه میچونه دوی چې کم کوي یا که دوی په ډومیسټک کې کم کرکټ کوي. نو ما په نظر باندې دغه پوزیشن لپاره یو پلیئر جوړولو لپاره کار ته ضرورت ده، وخت ته ضرورت ده، او تر څو چې دوی کار ونه کړي وخت ورنه کړي لوبغاړي ته، نو دغه ستونزه به همداسې دوامداره اوسېږي. رښتیا هم چې د ګربز په لاس شپږ اته میچونه بیخي ډېر خراب تللي دي، همداسې د نجیب هم ورسره خراب تللي دي. ما خپل یو شخصي نظر دغه هلکان د مونږ لوبغاړي چې کله مونږ او تاسو وګورو یو لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی، بیا بل لیګ نه خلاص نه بل لیګ ته تللی، دغه هلکان داسې نه دي چې دوی مشکلات نه لري یا دوی په خپل بیډنګ کې داسې ویکنس ونه لري چې یاره دوی په هغې باندې، نو د ما په نظر دوی ریس ته هم ضرورت لري، دوی په خپل ټیکنیک سمولو ته هم ضرورت لري، او دغه مسل هم دوی چې دا بدن د کوم مسل دي یا کوم عضلې دي دام آرام ته ضرورت لري. نو په کار خو دا ده چې دوی د خپل لیگ کرکټ لږ راکم کړي، هغه څومره چې دوی وکولی شي چې بیا بیرته د افغانستان لوبډلې لپاره فریش راشي، تازه راشي، او که ته ریګولر کرکټ کوي نو دا انسان د هغه مسل ویکیږي، انسان پورې مشین غوندې نه ده چې مسلسل ټول عمر به لګیا اوسېږي. نو دې سره یو بل شی هم ضرور ده، ما په نظر د بورډ لپاره بورډ ته پکار ده چې د لیگ پالیسي جوړه کړي، هر څومره چې دوی وکولی شي چې هغه لیگ په دې الکانو باندې محدود کړي، عمر به دوی په نیشنل لیول